برنامه بعدی با همکارم احمد شیبر باشین. شیبر صاحب بفرمایید.
سرور صاحب مننه تاسو ستړي مشي د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. ازادي رادیو په منځني څه په دوله شپښنی وي په ټول افغانستان کې اوري. د بریتانیا سر اعظم ویل وی دیس باید پر روان وضعیت کې د افغان حکومت ترڅنګ ودریش.
هغه څه چې باید وکړو دا دی چې افغانستان ته به شانه اړو.
د بوریس جانسن د دې څرګندونو ترڅنګ به د افغانستان د روان وضعیت په اړه په دې خبرونه کې د ملګرو ملتو اندېښنې در سره شریک کړو. د ارګوی سرچینې چې نوم نه اخلي وایي طالبان سوله نه مني او وایي طالبان وایي چې کابل د حکومت پریشتي. دا موضوع می د سیاسي چارو لوي وکټون کې سره شریک کړه.
د طالبانو دری د سولې او جوړجاړي په حق له هغه په خوانی دری چې مونږ به د بری په اسمان د سپاره کابل ته راځو.
د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد مهم راشه خوله.
موږ نه غواړو چې اورګانونه خراب سي یا رنګ سي یا تشکیلات رنګ سي.
تر نه هوبجو یو شمیر نور مطالب هم درو تر هر څه مخکې خبرونه. ملګرو ملتو د افغانستان بشری وضعیت ته ژور اندېښنه څرګنده کړه. ډنمارک وړي چې په کابل کې خپل سفارت بند کړي او د اروپایي خبريالانو فدراسیون ټینګار وکړ چې افغان خبريالانو ته دي د پناه ورکولو هڅې پراخ شي. د خبرونو تفصيل. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری په افغانستان کې پر شوزون جنو او ماشومانو د ورسیو پراخو جګړو او تشدد د اغیزو لکبل اندیشنه شوډلې. د یونیسی آر د راپور لمخې د تیر می میاشتې له پای راهیسې د جګړو له عمله ل خپل مینو شاوخوا 2.5 لک بي ځای شو افغانانو په سلو کې اتیا شزي او ماشومان دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنری ویان دي شابیا مانتو پرون په جنوا کې خبريالانو ته د څرګندونو پر مهال د ارقام ټکان ورکون کې وبلل او ویل هغه څه چې په افغانستان کې پیښیږي د خبرداري وړ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یوناما او د دې سازمان د بشري حقوقو د ادارې د یو غټ راپور لمخې چې تیر میاشت خپور شو د روان 2023 کال په لومړۍ نیمایي کې د روانې لسیزې د بل هر کال د لومړۍ او شپږو میاشتو په پرتله په افغانستان کې زیات شزې او ماشومان مړه او ټپیان شوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د بحران په وړاندې د ملاتړ یو ټیم به سمدستي افغانستان ته واستوي. هایکو ماس پرون په افغانستان کې د طالبانو پراخو حملو ته د اشارې په ترڅ کې خبريالانو ته وویل
موږ به پر روانو څو ورځو کې په کابل کې د جرمني د سفارت د کارکوونکو شمیر تر ټولو ټیټې کچې ته ورسوو او سمدستي به کابل ته د بحران پر مهال د ملاتړ یو ټیم ولیږو څو د هغو تدابیرو په اساس چې موافقه پرې شوې له موږ سره د امنیتي اقداماتو په پراخولو او تطبیق کې مرسته وکړي.
جرمنی ځواکونه د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې تر ډیره په کندوز کې دیرو او له افغانستان د ټولو جرمنی ځواکونو د وټولو بهیر په تیر جون میاشت کې پای ته ورسید. په تیرو 12 کو شاوخوا یو نیم لک جرمنی سرتیرو د افغانستان په پوځي ماموریت کې وخت په وخت ګډون وکړ چې په دې ترس کې 950 پوځیان وژل شوي دي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر پرون د خپل هواد لټولو وګړو وغوښتل چې له افغانستان ووسی. د ای بی سی نیوز خبری چینل در راپور لمخی جیب کوفوت په افغانستان کې مخپزیاتی دو بحران یو بحران ته اندیشنه سرګنده کړی ده او وضعیت جدي بلاله. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر تایید کړه چې په کابل کې د دې هیواد سفارت تړل کیږي خو ده وویل چې د امنیتي دلایلو له کبله دقیقه نیټه نشي ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه پر د ډنمارک پارلمان له افغانستانه دا غو 45 افغانانو پر سلو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د دې هیواد لپاره کار کړي او هغوی ته په دې هیواد کې د 2 کلنې استوګنې وړاندیز وکړه. ډنمارک په کابل کې خپل سفارت په 2016 کال کې پرانیست. د اروپایي خبريالانو فدراسیون په جرمني او هالند کې د دې فدراسیون له سیمه ییزو دفترونو سره خپل ژغ پر کړی او د اروپایي ټولنې له غړو هیوادو یې غوښتي دي چې د افغان خبريالانو او د افغانستان د رسنیو د کارکونکو لپاره د سیاسي پناه د ویزو پروګرامونه زیات کړي. اف جی پا پرون په یو بیان کې چې د دې ادارې پر وې پاڼه خپور شو د افغان خبريالانو د ملاتړ لنړیوال کمپاین څخه چې د اگست په 14 نیټه پیل شو خپل ملاتړ اعلان کړ. د اروپایي خبريالانو د فدراسیون د راپور لمخې اوس مال په افغانستان کې ل 1200 زیات خبريالانو او د رسنۍ نسنیو کارکونکو خپل دندې له لاسه ورکړې دي او زیات شمیر تر ګواښلاندې دي. ای اف جی ویلی چې د جګړو لپاره خېدو او د افغانستان پر جنو سیمو د طالبانو لولکي ورسته یو زیات شمیر رسنۍ بندي شوې دي. د بیلاروس وی محکمه پرون د وی خپلواکي آنلاین خبری شبکې وی پانی د افراطی وی پانو په توګه ونومولې. د zerkala.io په نوم خبری وی پانه تیرمیشت د toot.by د خپلواکي آنلاین خبری شبکې د خبريالانو لخوا جوړه شوې و. خو د بیلاروس حکومت د دې شبکې چې ډیر پلویان لري بانکي حسابونه بند کړی او د هغې یو شمیر کارکونکي له مالیاتو د تیښتې په تور نیولې دي. toot.by یو لړۍ رومنلو وی پانه و چې په بیلاروس کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو د ځپلو په اړه راپورونه خپرول. په بیلاروس کې د ولسمشری پر وزشن انتخابات چې د الکساندر لوکاشنکا د واکمنۍ موده تمدید کړه له بیسارو اعتراضونو سره مخامخ شول. اوسه جرډو په منځنۍ سبا دولس اشپرشنوي په ټول افغانستان کې وري ملګرو ملتو ناتو او بریتانیا د افغانستان پر حالاتو اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ار کې سرچینو ازادي رډو ته ویلي چې طالبانو د افغان حکومت د بې واکه کېدو غوښتنه کړې. خو ولسمشر اشرف غني او په شمال کې د جنبش او جمعیت مشرانو د طالبانو په وړاندې د مقاومت ژمنه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو د افغانستان په ښارونو کې د جګړو د دوام په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دي چې د دې ډول جګړو عواقب به ډیر خطرناک وي. طالبانو په تیرو څوونیو کې د چټک پرمختګ په ترڅ کې د افغانستان له نیمایي د زیاتو ولایتونو مرکزونه ونیول. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستيفن دویاریچ پرون جمعه په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې وویل په ښارونو کې جګړه به یو ناورین وي. د یاریچ زیاته کړه چې ملګرو ملتونو لالمخ کې په کندهار او لشکرګاه ښارونو کې د ملکی وګړو پر ژوند د خاري جګړو د اغیز یادونه کړي. نو اوس په کابل کې د دې ډول جګړو تصور کولای شي. خو د سرمنشي ویان زیاته کړه چې ملګری ملتونو د محل له افغانستانه د خپل ماموریت د استلو پلان نه لري او خپل فعالیت ته دوام ورکړي. بلخوا د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ټینګار یې کړی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان او سیمه کې له خپلو متحدانو سره ګډ کار وکړي څو افغانستان یو ځل بیا د پخوا په څیر د تروریستانو په ځاله بدل نشي. ښاغلی جانسن پرون په لندن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې لویدیز باید په روان حالت کې د افغان حکومت تر څنګ ودرېږي.
هغه څه چې باید وکړو دا دی چې افغانستان ته به شانه اړو، بلکې د امنیت شورا د غړي او داسې یو هیواد په توګه چې د سیمې په ستراتیژیک راتلونکي کې ډیر زیات شکیل یو، باید له خپلو شریکانو سره ګډ کار وکړو څو دا یقین ترلاسه شي چې د افغانستان حکومت باید پرې نشړو چې دا هیواد یو ځل بیا د تروریزم په ډګر بدل شي.
پاین هلکه د ناتو عمومي منشي ینس ستلتنبرګ وای په افغانستان کې پر ملکی وګړو د حملو هدفي وژنو او نورو جدي سرغړونو په ګډون د طالبانو د حملو لکبله درامینسته شوی تشدد لکبله سختاندې ښنه لري. ستلتنبرګ پرون جمعه د شمالي اټلانټیک د شورا لغونډې ورسته په یو بیان کې ویل چې ناتو به په کابل کې خپل ډیپلوماټیک حضور ته دوام ورکړي او زیاته کړه طالبان باید پوښی چې که افغانستان په زور ونیسي نو نړیواله ټولنه به په رسمیت ونه پیژني. د ستولتنبرګ په بیان کې راغلی دی چې ناتو د افغانستان د کړکیچ سیاسي حل ته ژمنه ده. په همدې حال کې په شمال کې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش او له اسلامي جمعیت څخه د جلا شوی ډلې مشر عطا محمد نور اعلان کړی چې د طالبانو پر ضد مقاومت ته به دوام ورکړي. په یو بیان کې چې د مارشال دوستم پر رسمي فیسبوک باندې خبر شوې راغلي دي چې دوړو مشرانو د بلخ لوالي د شاهین قلوردو لقمندان او د دې ولایت امنیتي چارواکو سره پرون په یو غونډه کې په شمال او په تیرا په بلخ او د فاریاب په مرکز میمنه کې د طالبانو پر ضد د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د ولسی مقاومت پر همغږي او یووالي ټینګار وکړ. اته محمد نور او مارشال دوستم چې دونی ملسیزه په شمال کې د طالبانو پر ضد خونړی جګړه کړې دي، ژمنه کړې چې د خپل وینو تر روستي څاڅکي پورې به مقاومت ته دوام ورکړي. په دې غونډه کې پریکړه شوې چې د طالبانو پر ضد د مقاومت او ولسی پاتسونوالو د ځواکونو مشري به جنرال عطا محمد نور کوي او مارشال دوستم به هم پر ټولو عملیاتو او د جګړې پر کرخو څار کوي. د امنیتي دفاعي ځواکونو، ولسی پاتسونوالو او هوایي ځواک په چارو کې به سلا مشورې ورکوي. طالبانو د جنبش او جمعیت د اعلان پر وړاندې تون غبرګون وښود. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو پر وړاندې د مخالفت نتیجه به د دوی لپاره درنه پریوزي.
دوی خبرو ته نه حاضرېږي، اوس هم د زور خبرې کوي. نو دا د ملت پریکړه ده، نه ده ملت د دوی مخه نیسي. دوی خپل سری ته څوک نه پرېږدي. ډېر لنډ وخت کې به تاسې ووینئ چې په دغه خبرو به دوی پښیمانه وي، یا به په ځوان پښیمانه کېږي، او یا به د خلکو له تصمیم سره مخ کېږي، او په مرګ به د دوی چاره کېږي، او ولس به د دوی له شر نه خلاصېږي.
له دې مخکې ولسمشر اشرف غني هم د طالبانو پر وړاندې د ډله ییز مقاومت اعلان کړی و. د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح پرون په ارګ کې له یوې امنیتي غونډې وروسته پر فیسبوک ولیکل چې دولت به د وحشت او ابو جهل د لښکر پر وړاندې ودرېږي، او د دې یرغل پر وړاندې د ملي مقاومت ملاتړ به په ټول ځواک سره وکړي. په ارګ کې سرچینو ازادۍ راډیو ته ویل د طالبانو پر وړاندې د مقاومت پریکړه وروسته له هغه وشوه چې طالبانو له افغان حکومت څخه د قدرت د بې قید و شرط سپارلو غوښتنه وکړه. دو سرچینو چې د موضوع د حساسیت لکبله نه غواړي نمونه افشا شي، پرون جمعه ازادۍ راډیو ته ویل ولسمشر غني او نور افغان مشران د سولې خبرو او د سیاسي حل هرې بڼې ته ژمن دي. هوای چې د حکومت استعفا به په هیواد کې ګډوډۍ ته لاره پرانیزي، نو ځکه پریکړه یې کړې چې مقاومت وکوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د حکومت دو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویل دي چې دوی د یوې موقت ادارې جوړې دوته چمتو دي، خو طالبانو ورته ویلي چې کابل پریږدي، بل څه نه منو. یو وخت حکومت د طالبانو خبرې نه منلې، اوس طالبان د حکومت خبرې نه مني. نو دا سوله به څرنګه شي؟ دا پوښتنه مې په کاناډا کې د سیاسي چارو لمیشت کارپو ډاکټر منیر احمد څخه وکړه.
دا پوښتنه ډېر ستونزمنه ده. اول دا چې تر اوسه پورې طالبانو د سولې او جوړجاړي په حق له خامغه په خوانی دریز دی چې مونږ به د بری په اسمان له سپاره کابل ته راځو. مګر خبره په دې کې ده چې کابل اوس هغه کابل نه دی چې شل کاله مخکې طالبانو لیدلی و. په کابل کې څه د پاسه 15 میلیونه وګړي ژوند کوي. کابل ډېر پراخ شهري او مدني انفراستراکچر لري. په کابل کې د افغانستان د ټولو قومونو او د ټولو ولایتونو استازي نمائندگان وسیږي. په افغانستان کې د افغانستان دولتي مرکزی فعال ادارې چې تقریبا د هیواد زیاتو خلکو ته کار او وظیفه او مشغولیتونه پیدا کوي. نو د کابل تر اتک د کابل نیول دا اسانه خبره نه ده. او په کابل کې
وبخشي کچرته تاسو دا خبره ومنل شي چې په کابل کې تغیرات راغلي دي، خو عین تغیرات په د افغانستان په دوه نورو لویو شهرونو کې هم راغلي و، لکه کندهار او هرات، خو طالبان هغه شهرونه لاندې کړل.
دا منم چې په هغه ځایو کې د طالبانو برای ډېر عوامل لري. یو دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه دا ظرفیت نه درلود چې په یو وخت ټولو ولایتو ته رسیدګي وکړي، او زمنان په هغو ولایتو کې یوازې ساتونکي پاتې وو چې هغه جنگي قطعات نه دي. که چېرې طالبانو د مثال په ډول په قندوز کې د قلوردو قرارګاه نیولې وي، د قلوردو ټول جنګیالي په نورو ولایتو کې په وظایفو مصروف وو. په قرارګاه کې درې څلور سوه عسکر پراته وو چې هغه هم جنګي عسکر نه وو. د هغې نیول دا کوم په نظامي لحاظ باندې کومه ډېره معجزه آسا لاسته راوړنه نه ده. همدغه وضعیت د ولایتونو او د ولسوالیو په امنیه قمندانیو او د ولایتو په دفترونو او د ولسوالیو په دفترونو باندې دی چې هغو څه کم لس پنځلس شل یا ډېر زیات سل ساتونکي درلودل. نو دغه څه چې طالبانو تر اوسه ترلاسه کړي دي په نظامي لحاظ باندې دا کوم لوی جنګي مهارت او بری نه شي حسابېدلی. مگر دا باید په پام کې ونیسو چې شیر طالبان دا ولایتونه کې خپاروي او دوی مجبور دي چې دوی د کابل د نیول لپاره خپلې جنگي قواوې راټولې کړي. په کابل کې د 5 میلیونه انسانانو لپاره د طالبانو حداقل 30 زره جنگالي پکار دي. دوی مجبور دي دغه ولایت چې نیولې دغه بیرته خوشې کړي.
دلته ولې دا خبره ومنل چې په کابل کې چې دا کوم کسان دي دا ټول د افغانستان له حکومت دفاع کوي، ځکه چې په د نورو ولایتونو کې چې طالبان ورغلي دي، مثلا په غزنی کې هغه د والی هم حکومت نیولې دی له طالبانو سره هغه جوړ شوی وو، په هرات کې اسماعیل خان له طالبانو سره یو ځای شو او ویډوګانې هم خبرې کړې، او همداسې په ځینو نورو ولایتونو کې. نو دا امکانات هم شته خلک ډیر په تنگ دي، ممکن په کابل کې د حکومت دننه ځینې کړي له طالبانو سره لاس یو کړي.
اوکې اسماعیل خان په باره کې باید وایم چې هغه له طالبانو سره تماسونه او ارتباطات له پخوا درلودل، او دا د تعجب وړ نه و چې هغه له هغوی سره خواخوږي او ته تسلیمي ورته اعلان کړه. مګر په مجموع کې که چېرې وکتل شي، په هېواد کې جګړه په دوه بودو روانه ده. یوه جګړه د امنیتي ځواکونو او د طالبانو د جنګلۍ ترمنځ ده، دوهمه جګړه د طالبانو او د ولسي خلکو ترمنځ ده. دا جګړه تر اوسه پیل شوې نه ده. ولسي خلک مصالح نه دي، ولسی خلک په نظامی تشکیلاتو کې نه دي. هغه ته وخت پکار دی چې په روزمره ژوند کې د طالب قساوت وویني او هغه ته خبرګون وخی.
ډاکټر منیر احمد.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
مخکې تر دې چې د طالبانو د ویاند زبیح الله مجاهد څرګندونه خبرې کړو، د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
ناروی ټوډي ورسپانې د خپل هیواد د دفاع وزیر خبري خبرې کړي چې وای طالبانو د افغانستان د خاورې پراخې برخې ونیولې او دا هیواد د یوې بشپړې کورنۍ جګړې په لور روان دی. د ناروی دفاع وزیر ایریک کریستوفرسن همداراز ویلي افغانستان هغه هیواد دی چې دوی د شیګنی او شکېدو هیله لرله، خو اوس دا هیواد د بدمرغۍ لور ته روان دی او دا بدبختي لا پوره نه ده پیل شوې. د بریتانیا دفاع وزیر خبرداري ورکړی چې القاعده ممکن بیا افغانستان ته وګرځي. د سکاتلند هیرالد رسپانی د بریتانیا د دفاع وزیر بن والیس په قول لیکلی چې په دې اندیشمند چې د القاعده څو ملیتی تروریستي ډله به بیا په افغانستان کې فعال شي. د افغانستان د اوسنی وضعیت پر د امریکا په پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ اچولې ده. میرر رسپانی د طالبانو تر لاس بری پوری لیکلی چې ولې د امریکایي پوځانو وتل د القاعده برای ګڼل کیږي. د بریتانیا رسپانی په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په جګړه کې د بریتانیا د 10 میلیارد پاوند مصرف او 450 بریتانیایي پوځانو د وژل کېدو یادونه کړې او لیکلی دی چې لدی هیواد وتل به د لا ډیر لګښت او په نړۍ کې د بریتانیا شهرت د زیان سبب شي. د بریتانیا بلې ورسپانې میل کابل ته د طالبانو له نږدې کېدو سره له دې اشاره د بهرنیو ډیپلوماټانو د وتلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د ورسپانې په باور له افغانستان د امریکا یو ناټو ځواکونو ناببره وتل کېدې شي القاعده ته لار پرانیزي چې په دې هیواد کې بیا ځالې جوړې کړي. ورسپانې لیکلي د طالبانو د جمعې د ورځې له پوځي بریاو وروسته امریکا او بریتانیا زرګونه پوځیان کابل ته ولېږل چې خپل اتباع له دې شاره وباسي. ګلوب ان میل کاناډای ورسپانې د طالبانو له لوري له بانکونو د شزینه کارکونکو د استلو په باب لیکنه خبره کړې ده. د دې ورسپانې پر اساس طالبانو په کندهار ښار کې 9 ښځو ته چې په بانک کې کار کاوه ویلي چې نور کار ته ورنشي. طالبانو شل کاله په خوا د خپل واکمنۍ په محل هم شذوته د زده کړو او کار حق نه ورکاو، خو اوس دا ډلوي چې شذوته د تعلیم کار او فعالیت اجازه ورکوي.
طالبان وایي هڅه کوي چې په تازه نیولو سیمو کې دولتي ادارې فعال کړي او پخواني مامورین بیرته پکې کار پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو یو شمېر کورنیو او نړیوالو بنسټونو په ځینو سیمو کې طالبان د یو شمېر خلکو په نیولو او وژلو تورن کړي. د دې ډلې ویاند دا خبرې رد کړي چې ګوندې د دوی جنګیالیو دې په نیول شویو سیمو کې غچ اخیستونکي اقدامات کړي وي. په هغو ښارونو کې چې تازه طالبانو نیولې د خلکو د ژوند د شرایطو او د رسنیو د فعالیتونو په اړه اجمل اند د طالبانو لویان ذبیح الله مجاهد سره مرکه کړي.
تاسو وایي د سولې خبرې ته ژمن یې طالبان وایي، خو ګورو چې پرله پسې تاسو د ولایتونو مرکزونه نیسي سیمې نیسي، دا دواړه خبرې تاسو سره خپل څنګه پخلا کوي؟ سولہ کا جگڑا
زموږ دریز معلوم ده، دریزم د سولې او د تفاهم دریزو ده، ولس میاسته موږ د جگړه نه کوله، بعد د دې توافقنامه هم ځای و، تاسو ټول هیوا دوال شهیدان او سه موږ جگړه دریز نه درلود، ولی تاسو ولید مکرر ډول باندې د کابل ادارې لخوانه د جگړې خبرې کیږي، او د 13 ونی باندې بلاند یو دلیل ونی سوسې اشرف غنی د شپږو میاسو د پاره د لوی عملیاتو د کاری گزارونو اختار ورک، نو دا سه سره مقابل جهاد کې دا سه څوک سره مخ بیان تبي خبر د 16 د خبر د لار نسره ته بیا بجګړه بریک لګي.
دا خارونه شل کاله د حکومت تر واک لاندې وخاره ده چې التبداسي خلک چې یا دولتي ادارو کې و یا خصوصي سازمانونو کې و یا د افرادو په توګه، دوی به د تاسو په وړاندې وسلوال مخالفت کړي، چا به در تاسو په وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې نیوکه کړي، دغه خلکو سره چلند څه دي؟
اسلامي مراد درې جو استاد چې کلمو ټول صحیح نه سو، التبداسي زمو مخالفین وی یا به زموږ سردا شل کاله جنگیدونکي خلک یا تبلیغات کوون کې هر نوم څه موږ ورکو، خو موږ به د زغم نه کار اخلو، زموږ پالیسي د زغم ده او دغه ټول برداشت کو، ځکه دا افغانان دي، د هیواد خلک دي، په دې پر سه هیواد ته سول راسه موږ له هر څه نه تیر شو یو، او عمومي عفو سوي د عفو لاندې د ټول خلک معافیت نه برخمن دي، او خو ژوند به کوي اته لا کو چې
مجاهد صاحب داسې رپورټونه هم شته چې په ځینو ولایتونو کې تاسو جنگیالیو کورونه تلاشي کړي دي، ځینو خلکو پسې ګرځېدلي دي، ځینې خلک له کورونو نه ایستلي دي، حتی له ځینو ځایونو نه دا رپورټونه هم شته چې هلته وژنې شوې دي یا انتقام اخیستونکي بریدونه شوې دي. څه وایي په دې اړه؟
نو تر دې پورې دا خبرې ټول پروپاګاندا او تبلیغات دي. یو دوه درې مورد موږ داسې لرو چې شخصي افرادو د خپلو دښمنانو د انتقام هڅه کړې ده په شخصي توګه باندې، هغه کسان هم ډېر تر جدي تعقیب لاندې دي، موږ یا نیولې یا د نیونې په حال کې یو، ولې د امارت د مجاهدینو په ادرس باندې هیڅ چاته اجازه نه شته چې په څه تعقیب وکړي یا څوک پلټي یا چا سره برخورد بدو کې ادي څوک وځي. دا خبره اکثره تبلیغات سوي دي موږ اورو.
یو بیره دا ده چې تاسو کې دي شي په خپل جنگیالیو باندې کې داسې یو بشپړ واک او اختیار ونه ووسی، ځنې جنگیالی مو یا ځنې کمانډانان خپل سر اقدامات وکړي؟
په پراخ توګه د څوک څه نس کولای، کا انفرادي شکل باندې د سوي طبيعي ده، سب کې به مختلف خلک وي سو استفاده کوونکي یا خپل سر یا بے تجربه، خو موږ جدي مخ نه سپو، موږ مکررن تاسو مشرانو وینا او اعلامیه او اوس لادام سوي په ټول ولایت نکه ځنګړي کمیشنونه من سره غلی سره تخته کوون کی څهار څوک کی فرد وي کوي کومندان وي کوي ډلوي هغه تعقیب سي او مخېونی ورسي جدي توګه باندې. نو موږ مطمئن نشو چې سبا نو واقع کیږي، ځکه دا نن چې موږ تاسو خبرې کوو تقریبا 13 ولایتونه ټول زموږ تر کنټرول لاندې دي، دغه ټول 13 ولایتو کې 13 پیښې نه لرو، نو بیا انسانانو طبي کمزوريان به وي، پولیس داسې پدوم لوړه کچ باندې پدوم لوی ولایتونه کې تر اوسه مخ نه ولسي، ورسته به ان شاء الله دا تسلط لازم اچيږي کنټرول
بلای دی. مجاهد صاحب زندانونه مات شوی دی، هغه ولایتونه چې تاسو نیولې دي، یو شمیر کسان باغه و چې د تاسو جنگیالي وو او تاسو په انتقاد درلود چې دا سیاسي بندیان وو، تاسو به خوشی کړی. یو شمیر جنایي بندیان خوشی شوی دي، په دې اړه باندې تاسو درې ستدي، ولې دغه جنایي بندیان خوشی شول؟ فکر نه کوي چې دا به ټولنه کې بیرته ستونزې را پیدا کړي؟
په دې مورید باندې یو شی زموږ متوجي و چې ګوسه ټول ولایتونه کې زندانیان راوتل یا زندانونه مات شوی دي، دا هغه وخت چې موږ لا ولایت ته نه یو رسیدلی دا کار سوی ده په ډیری سیمو کې، بیا ټول سیمو کې، ځکه چې هلته موږ څو سه داخلي کو مخکې له وخته هغه مقابل جهاد کې بندیانو ساتونکو یا پولیسو اړ ساتنې وظیفه پریښه ده، اته په ځینو ولایتو کې داسې سیمې چې د دینې دروازه خلاصه کړې ده په خپل بندیانو ته.
هغه خارونه چې تاسو نیولې دي دلته یو سیستم او جوړښت او خصوصي ادارې وي، دولتي ادارې وي، یو کار کوي، دا څنګه ښکاري چې تاسو د دومره چمتو وسی چې مثلا خاروالۍ تم دستي دي خاروالۍ مامورین واستوي، امنیه کمانډانۍ ته د امنیه کمانډانۍ خلک واستوي، فني ځایونو ته فني ځایونو خلک واستوي، څه کوي له دغه ادارو سره د دغه جوړښت سره؟ خلک خود کېدې شي درنه خدمات وغواړي؟
بله، اول خدای دې سي وس خود ډیر زرد سي خلک باید توقع نه کوي، ځکه موږ مخ د جګړې په حال کې او څو ورځې کېږي چې موږ د اسانی وینو سي تبدیل سي وي دي یا څه تغیر سي وي، او بلم ټول نه غوښتنه ده د موږ مشرانو په هر ولایت کې اعلانونه کړي چې ټول هغه مامورین یا کارکونکو د دولت پر تخپل وظایف تر راسي چې مخکې کار کاو، یعنی موږ نه غواړو چې ارګانونه خراب سي یا ړنګ سي یا تشکیلات ړنګ سي. نو طبیعي خبره ده چې موږ ټول تشکیلات چې کوم دي حکومتداري دي هغه بیرته بللې دي، هغه به بیرته خپل کار کوي او موږ به د هغو صرف څارنه کوو او دا بهبود لپاره به کار.
مجاهد صاحب، رسنیو ته براشو د تاسو تر واک لاندې سیمو کې خبریالان ټول ویریدلي وتلي دي، تاسو تر هغه سیمې چې تاسو نیسئ له هغې نه خصوصا هغه خبریالان چې له نړیوالو ادارو سره کار کوي یا د کورنیو مهمو ادارو سره کار کوي په زیاتره سیمو کې وتلي دي. په همدې خاطر هغه سیمې چې اوس تاسو تر واک لاندې دي ډېر رپورټونه هم ته نه راوځي، سړی نه پوهېږي چلته څه روان دي. د رسنیو په وړاندې د کندهار او هرات چې تاسو ونیو دلته دي رسنیو یو پراخه کمیونټي یا ټولنه موجوده ده، هلته راډیوګانې وي، تلویزیونونه و، خبریالان و، مدني فعالان و. د دوی سره د تاسو چلند څنګه دی او آیا رسنۍ به د تاسو تر واک لاندې سیمو کې د پخا په څیر فعالیت وکړلی شي او کنه تړلې به؟
موږ په دې مورد باندې تصمیم نیولی دا څو ولایتونه سي نیول سوي دي. اول اقدام دا سوی چې رسنوی سره موږ مجلسونه ولرو، کوم څوک سي ویریدلی نه وي یا د ولایت نه وتلي نه وي او مخکې له وخته هغه خبریالان هم راغوښتي مجلسونه مو سره کړي، نو هغو ته د اطمینان ورکول او ډاډ ورکول، هغوی خپل کار ته هڅول، دا د موږ وظیفه ده. او په دې کې دوه رقمه رسنۍ دي، یو هغه دولتي رسنۍ چې هغه د اسلامي امارت پورې تعلق نیسي، موږ به اماراتي نشرات په پیل کوو. دوه موضوع دا چې آزاد رسنۍ دي یا د اژانسونه دي یا د لوی رسنیو سره کار کوونکي خبریالان دي، د هغوی د ژوند تحفظ موږ تامین کړی دی ان شاء الله. هغو ته فقط درې غوښتنې موږ دنه درلودې چې نشرات کوي یا خپل فعالیت کوي، اسلامي ارزښتونه به په نظر کې نیسي ځکه دا هیواد مسلمان ده او مسلمانان کې اوسېږي. دوم داسې د هیواد ملي ګټې په نظر کې نیسي، تعصبات تو تفریقه دو تلمنونه وای. او درې موجودات سه به طرفي به وس کی اند موږ پلوی دیم نه کی دی بل چا دیم نه کی به طرف راپور دی ورته څه سی واقعیت واغه دی وای چو پر سه ستونزې پیدا سی دی هواد او زموږ مسولین متوجی خپل کارو ستونزې تا نور خلک متوجی سی په دې سره کول شي روا من صدا سی او هواد دی آبادی طرف ته لاړ سی چې خپل وځي ته متوجی رسنۍ به هم رول لري موږ احمد ورته قائل
د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
فرانسې د نژادي توپیر په اړه د ملګرو ملتونو یو کانفرنس تحریم کړ. فرانسوي چارواکو په دې کانفرنس کې له يهودانو سره د زیدیت سابقه د خپل دې پریکړې اعلان بللای دی. یو شمیر لویدیځو هیوادونو او اسرائیل هم مخکې اعلان کړی و چې د ملګرو ملتونو په دې کانفرنس کې به ګډون ونه کړي. جزئیات په دې راپور کې
فرانسوي د هغو هیوادونو پر پلی پلی خی چې له یهودانو سره د زدیت د سوابقو له کبله د نژاد پالنې په اړه د ملګرو ملتونو کانفرنس تحریم کړی. د ولسمشر ایمانوئل ماکرون دفتر پرون جمعه اعلان وکړ چې د دوربان په نوم د نژادي توپیر په اړه په دې کانفرنس کې به ګډون ونه کړي. د دوربان راتلونکو غونډه د دې کانفرنس د شلمې کلیزې په مناسبت په نیویارک ښار کې په پام کې ده. د نژاد پالنې په اړه د ملګرو ملتونو لومړنی کانفرنس په 2000 لومړي کال کې د جنوبي افریقا په دوربان ښار کې جوړ شو او له هغه وخت د دې کانفرنس نوم هم دوربان شو. د همدې کانفرنس په نتیجه کې د دوربان اعلامیه او د نژاد پالنې پر ضد د اقدام پروګرام هم اعلان شول. د فرانسې د جمهوری ریاست په بیان کې راغلی چې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دې کانفرنس په پخوانیو غونډو کې له یهودانو سره د زدیت سابقې ته په پام سره پریکړه کړې چې فرانسې به سکل په دې کانفرنس کې برخه ونخلي. متحده ایالاتونو، برتانیا، استرالیا، اسرائیل او د لویدیځ یو شمیر نورو هیوادونو هم په دې کانفرنس کې له یهودانو سره د زدیت د سوابقو په اړه اندېښنو ته په پام سره د دوربان سګنای کانفرنس تحریم کړی دی. د دوربان کانفرنس په مخکنیو کلونو کې یو ځل د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د نښتو او د مرایتوب د میراث تر اغیز لاندې راغلی و، خو متحد ایالات، کاناډا او اسرائیل د دې کانفرنس د پریکړلیک د مساودې په اړه چې پر اسرائیل انتقاد پکې شوی و او صهیونیزم له نژاد پالنې سره ورته بلل شوی و د بحث له غونډې ووتل. د کانفرنس د پریکړلیک متن چې نژاد پالنه، نژادي توپیر، له پردیو ویره او نزغم یې غندلی و، وروسته اصلاح شو او لنجمنې برخې ترې وایستل شوې. په دې اسنادو کې همدارس د مرایتوب له کبله د انسانانو پر کړاو خپګان ښودل شوی و. یو شمیر لویدیځ هیوادونه په دې باور دي چې پر اسرائیلو انتقاد او د دې هیواد لخوا د فلسطینیانو د ټاټوبي اشغال اکثرا د یهودانو پر وړاندې د کرکې په بڼه راڅرګندېږي، خو فلسطینیان عربی نړۍ او یو شمیر نور هیوادونه وایي چې د فلسطینیانو د قلمرو د اشغال په خاطر پر اسرائیلو انتقاد قانوني کار دی او له يهودانو څخه د کرکې معنا نه لري.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
دا سجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې د مخکښو شزو پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو او دا پروګرام سپه هم کار تاسو ته وړاندې کړی لاند خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ په افغانستان کې پر شزو نجونو او ماشومانو د ورسوي پراخو جګړو او تشدد د اغیزو له کبله اندېښنه شوډلې ده. د یونیسیار د راپور لمخې د تیرې می میاشتې لپاره رئیس د جګړو له امله لخپل مینو شاوخوا 2.5 لک بې ځای شوی افغانانو په سلوکیاتیا شزی او مشمن دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وای د بحران په وړاندې د ملاتړ یو ټیم به سمدستي افغانستان ته واستوي. هایکو ماس پرون په افغانستان کې د طالبانو پراخو حملو ته د اشاره په ترڅ کې خبريالانو ته وویل چې پر روانو څو ورځو کې په کابل کې د جرمني د سفارت د کارکونکو شمیر کم کړي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر پرون د خپل هیواد د ټولو وګړو وغوښتل چې له افغانستان ووسی. د اروپای خبريالانو فدراسیون په جرمني او هالند کې د فدراسیون له سیمایزو دفترونو سره خپل ژغ پر کړی او د اروپای ټولنې له غړو هیوادو یې غوښتي دي چې د افغان خبريالانو او د افغانستان د رسنیو د کارکونکو لپاره د سیاسي پناه د ویزو پروګرامونه زیات کړي. د بیلاروسي محکمې پرون د بي خپلواک آنلاین خبري شبکې وی پانی د افراطي وی پانو په توګه ونومولې. د زیرکله ډاټ آی او پونوم خبری وی پانه تیر میاشت د توت ډاټ بای د خپلواک آنلاین خبری شبکې ر خبريالانو له خوا جوړه شوې و. خو د بیلاروس حکومت د دې شبکې چې ډیر پلبیان لري بانکي حسابونه بند کړي او د هغې یو شمیر کارکونکو له مالیاتو د تیښتې په تور نیولې دي. اوسم د مخکښو شزو پروګرام.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغلاست. د خبرونی په دې پرخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشه شزي خبريږي زملالي بشیرم، تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخوري. د دې خبرونی لومړی میلمنامو ممتاز یوسف زیده چې د ارواپوهنې څخه فارغ شوی او د شذو د زراعتي اتحادیه مشره ده. د دې ترڅنګ د تجارت هم کوي. اوس هم ورځم خپل لومړی میلمنی ته. ممتاز جانې، ډیر مننه چې وخت مو وایستې.
السلام علیکم، ان شاء الله چې ټول روغ جوړ او سعادتمند اوسئ. مننه ډیر زیاته تاسو نه چې ما ته وخت مو ورکړ.
که تاسو زموږ اوریدونکو ته لومړی په دې اړه باندې معلومات ورکړئ چې د تجارت د برخې وضعیت نن سبا څنګه دی.
ډیر تشکر، مننه. نن سبا تقریبا موږ د شاوخوا دوه کال کېږي چې مونږه سم مشکلات د ستونزې مواجهو. اوله دغه ستونزې مشکلاتونه چې په دغه تجارت او د کاروبار کې ضربه ولګي د پکې دغه د کرونا مسله وه. تقریبا دغه یو نیم کال دې طرف ته د قرنټینونه چې راغلی د کرونا مسله مونږه د ښځو تجارت کې او د کاروبار او د صادراتو برخې کې ډېر ستونزې مشکلاتونه راپېښ شو. نو بیا هم خوشبخته نه چې مونږ افغانستان چې دی خپل یو زراعتي مملکت دی، خپل تولیدات لري. نو مونږ هوست خزه خپل تولیدات ته ادامه هوست هم ورکي. د سو موده د عمل د میاشت نه شي د خزو نمایشګا د لپاره دغه د خزاني او د باري نمایشګا شروع کیږي. د ټول خزه پکې برخه اخلي او خپل تولیدات په بازارو کې دوی خرڅي. هوست هم څنګه د اهمیت لازم څه مشکلات ستونزې پیدا شوې دي. نو مشګه ټول متوقف دي او د دې کاروبار کې مکمله ضربې خوته ده، ځکه چې دوی تولید لري او مارکیټ نه لري، فروشات نه لري. نو مونږ د څه امیدوار یو چې دوی خپل تولیدات بند نه کی خپل په کابل کې افغانستان کې ټول ولایتونو ته خپل تولیدات ورکړي ورسوي، او موږ خپل افغانان د دې تولیدات ضرورت لري. نو دا ما یو مسله ده چې د ستونزې مسله دغه ده چې افغانان ډیر زیات خپل محصولات خپل افغاني محصولات نه خوښوي. نو کنی موږ داسې ښځې لرو چې ډیره ښه مربا تولیدوي او دوی انواع مختلف مربا تولیدوي، بیا هم دوی د ایران د مربا پسې ګرځي او هغوی نه دوی مارکیټ د شانه مارکیټ ډیر زیات ده. یو رقم مربا د شانه په نوم یادیږي، هغې تولید د ایران راځي، هغې فروشات هم زیاته ده، او د افغانانو محصولات د افغاني لکه طبیعي ده، ارګانیک ده، نو ډیر خلک پکې توجه نه کوي. مونږ دا مسله د دولت نه غواړو چې هغوی ټکسونه باید جګ کړي، او د دې خپله د افغاني محصولات دا باید مارکیټو کې باید فروش ورسیږي.
په زراعتي برخه کې د ښځو لپاره کومې څانګې شاملې دي؟ تاسو د مربا د تولید خبره وکړه، نور کوم داس تولیدات دي چې ښځې لري؟
په ټول برخه کې مونږ یو اسایه مچ نیولای په دغه مونږ فل حال تقریبا یو نیم کال کې چې نظر اتحادیه ذرای زنان ذات پیشه مې جوړه کړې، څلور ویشت ولایتو کې مونږ سره دوی سب دي، مونږ نه اوزیت لري. نو په هر ولایت کې ټول ولایت دغه څلور ویشت ولایتو کې چې مونږ یو اسایه مچ نیولای، په هر مزرعه کې ټول ښځې په کار کوي. لکه په یو مزرعه کې تخمینا تاسو داسې تاسو یو ځای سره کوم چې پنځه خزه ده پکې یو ناینه ده، یعنی ټول فعالیتونه فقط ناینه په بیل بخش کې بیل وایي، یا مثلا د ماشینري د ترکتور د شن اوبوال ده کار نه کوي. نور نشه لکه خشابه ده، د میوه را جمعول ده، نور پاکول ده، اته به اوبو ورکول کې دوی ښځې شامل لري. نو د زرا ملکه مالداری په بخش کې موږ ټول دانه زنه په کې شامل ده، د دې ټول کار بار. خو بدبختي موږ په وطن کې دغه ده چې موږ خزه ډیره زحمت کش دي، او ډیره کار فعالیت ډیره زیات ده بدون د مزد نه دی کار کوي. یعنی دوی هم داسې د موږ خپل فامیل سره په مزرع کې کاروبار ده بدون د مزد. موږ یو بل اسایه مچ نیولای په دغه وخت کې چې یو ښځه تقریبا شپاره ساعته دوی کار کوي، شپاره ساعته په دې مطلب چې اته ساعته د دوی خپل مزرعه کې خپل د زراعتي بخشونو کې دوی کار کوي، او اته ساعته د خپل د کور کاروبار لکه اولاد ساتنه لکه پاکولو پخولو دغه کې دوی مصروف دي. نو بیا هم بدون د مزد د ښځو خصوصات په افغانستان کې ډېره کته ده، او موږ خپله تلاش کوو ډېره زحمت باسو چې د دې ښځو اقتصاد باید یو اندازه جګه شي. دوی یاد کړه حداقل وکوای چې د دې خوشنات نه د دې مشکلاتونو نه د جنجالو ډېره خلاص کړو.
تاسو مخکې د بهرنی تولیداتو یادونه وکړه چې د افغانانو پر تولیداتو باندې منفي تاثیر کړی دی، او د همدې قبل د افغان تجارانو هغه تولیدات چې دوی په ښه کیفیت باندې تاسو په خبره تولیدوي بیا هم بازار نه لري، عادي خلک باید څنګه وکړي چې څنګه کولای شي چې تاسو دوی وپوهوي چې د خپلو داخلي تولیداتو املاتړ په خاطر باندې د داخلي او افغان تولیدات وپیری؟
موږ خو د تقریبا څو مسلې دي چې کوی شو، هغه د خپله یو شاروان کوی نه شي، خپله تجاران دا کار کوی نه شي، دا ټوله دولت پورې حال لري. ځکه چې ما تاسو ته مخکې اشاره وکړه چې موږ د فرض مثال یو افغان ښځه یو تولید ده چې فرض مثال آلو بخارا برو دوی تولیدوي، آلوبالوی یا مثلا آلو بخارا ارګانیک ده، طبیعي مغدایي مربا ده، او د شانه مرواج ده بار ناراضي ده کدي ایران ناراضي ایران دې شان ایران مون ناراضي واردات اره ده ده خو د دې اغه ټکس دې کم دي ټکس کم دي نو خلک د قیمت پوري هروي چې نه دې شانه خدای چې قیمت لک ارزان ده. نو دولت مون خوښان دا چې دې ټکس باید د جې کی او د یو خدای چې مرواج ولدي عرب ادخل یو د بوتل پیسې را د تولید پیسې او یو لا صابون یا پینځه ونه چې خو ځله لپاره پاتې شي په یو بوتل کې، بیا مونږ د کې خزه هم قناعت لري. نو متاسفانه دوی هم خلک پرازي بیا هغه افغانان د بهرنی تولیدات مثال ورکړي چې هغه دومره ارزانه ده. او بل موږ خپل افغانان چې خپل افغانان مشکل دغه دی چې همیشه د دې تبلیغات هم دغه دی چې وایي چې افغانان بسې د تولید بسې. نو موږ باید تبلیغاتي در صفحات اجتماعي کې باید تبلیغات وکړو چې افغانان افغاني تولیدات ډېره مؤثره ده، ځکه چې د خارج نه چې یو شی درځي درځي مستقیما نه راځي چې دوی هغې نه استفاده وکړي. کم از کم څلور پنځه میاشتې دوی دغه په ګمرکاتو پاتې کېږي او تر هغه دغه وخت نه دغه د خلکو ته بازار چې رسېږي یو ډېره موده پکې تېرېږي، نو هغه کیفیت هغې ذایقه هم کمېږي. نو دغه تبلیغات موږ باید اجتماعي دغه صفحات اجتماعي کې باید موږ خلکو ته دغه پیام ورته ورسوو چې دغه مسله ده چې د هغې نه تاسو وکولی شئ چې د افغاني محصولات نه استفاده وکړئ. لکه نور دې قانون ته څه ضربه ده؟ ضربه دغه دی چې مونږ ډېر تربوز اوس په حال افغانستان کې دغه جنګونه چې را روان دي ټول محصولات په هر ځای کې همداسې راپاتې دي او دوی کولی شي چې خپله مونږ دولت یو اقدام باید وکړي چې دوی لپاره یو څه ماشینري باید ورکړي چې هر هېد دهقان خپل تولیدات لکه تربوز نه جوس وباسي، خلک باید هغې نه مصرف وکړي. لکه یو تابعي یو نوشابه ده، لکه د نورو میوجاتو لکه منې ده، هر مونږ کولی شو چې خپله جوس تولید کړو په بازارو کې خرڅ کړو. متاسفانه دغه نه مونږ نه استفاده کوو، د بهرنی نه جوسونه راځي، هغه ښه مارکیټ هم لري، ښه فروشاته لري، د افغانانو ارز همداسې پاده. مونږ اساسي مشکل دغه چالش مو دغه دی چې مونږ دغه سیستمونه نه لرو او د وزارت زراعت نه دغه غوښتنه ده چې دوی باید دغه د ماشینی په حساب کې دوی باید همکاري ولري، د ټولو د یقین نه باید دوی مواد را جمع کړي، همدغه ته باید دوی طبیعي جوس باید جوړه کړي او په بازارو کې باید خرڅ شي، مارکیټ لپاره ښه شي او هم د کار لپاره. او یو څو کسان چې همداسې بیکاره دي هغه استخدام کړي، هغې لپاره یو څه اندازه معاش تعین کړي، هیڅوک هم نه بیکار کېږي نه. نو دا ستونزې چې موږ لرو په حال په دغه ستونزې ډېرې لویې ستونزې دي، عام د یقین لپاره، عام تاجران لپاره او ټول خلکو لپاره.
د شوتو د زراعتي ټولنې په اړه به یو څو خبرې وکړو. د دغه ټولنې عمده او اساسي فعالیتونه کوم یو دي؟
به موږ د زراعتي اتحادیه دغه دی چې په ساته کابل او ولایتونو کې تاسو ما مخته ویل چې مزرعه کې ډېرې ښځې کار کوي او ډېرې ښځې خپل تولید لري. په اتحادیه کې همداسې مقاعد مننه کړی چې باید زراعتي برخې هر ښځه چې هر تولید لري مونږ هغوی سره همکاره یو، داسې همکاره یو چې دوی تولید لري، د دوی تولیدات مونږ ټول را جمع کوو د اتحادیې ته ادرس ده. نو غواړو چې دغه مشخص کړو، د دوی تولیدات را جمع شي، یو ادرس ته دوی زمونږ خرڅ کړو، یعنې په بازار کې مونږ په بازار کې خرڅ کړو. یا فرض مثال په دغه ځینې قراردادونه دي چې په خپل کابل کې په افغانستان کې اردوی ملی ده، وزارت داخله ده، فرض مثلا شفاخانه دي، مونږ د دوی رئیس جنبونه دره مختنه مونږ کړی چې دغه تاسو او کولی شئ چې دغه مونږ لپاره یو زمینه مساعد وکړئ چې دغه د ښځو تولیدات مکمل مونږ را جمع کړو او په ښه کیفیت او ډېر طبیعي چې ډېر ارګانیکي. نو تاسو د دوی نه خریداري وکړئ. بیا دوی خپل رئیس صاحب هم دوی همدغه رایو چې تاسو خپل تولیدات محصولات مقدار تاسو برابر کې چې څه اندازه دی چې مونږ تاسو لپاره مارکیټ برابر کو. نو اوس تقریبا دغه یو دوه میاشتې کې مونږ په دغه کې یو چې د ټولو ښځو چې د تولید لري تولیدات مشخص برابر شي، د یو ادرس مونږ په بازارو کې خرڅ کو. نو د اتحادیې دغه یو رایده یو همکاري د ښځو لپاره دغه ده، او بل همکاري دغه ده چې هغه ښځو چې فرض مثال جواز نه لري او دی د اتحادیې ادرس نه کولی شي دوی استفاده وکړي، ځکه چې خپل جواز تر لایسنس دوی د دولت نه نیسي، خپل کاروبار شروع کوي، هغې هم څه اندازه مصارف هم لري او درې میاشتې د دوی خپل راپورونه باید دولت ته ورکړي، نو مالي وزارت باید ټکس ورکړي. بیا دغه کسان چې موږ وایو چې دغه زمینه متمساعد کړي چې دوی کاروبار خپل شروع کړي کاروبار وکړي او د دې اتحادیه ادرس نه یو څه وخته پورې چې دوی خپل حقوق درېږي دغه ادرس دوی استفاده وکړي او خپل محصولات دغه نه دغه ځای نه دوی په بازارو کې په مارکیټونو ته په فروش ورسوي.
د ځینو اوریدونکو ژغونه او د دوی پښتنې راواخلو. صافی صاحب وایي چې یو څوک د تلیفون پر لیکه دی. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده
خورجانې تاسو سلامونه او سامي المنیت سلامونه وایم. د میلمنی څنګه پښتنه ده چې دغه غریب ښځه ته کم کومک کړي په دغه باش کې او د افغانستان د ټولو خلکو سیمې دغه خواهش ده چې د وطن مربا واخلي او د وطن شی واخلي. یارانې شی په کار نه دی موږ د کیولا سرپې ګرانه مې خیر دی خو چې موږ ښځې او څه اقتصادی پورته شي او د شه د دغه خورسې مې دغه یله چې دغه به وځلو شه سره کومک وکړي چې دغه صنایع یو څه پرمختګ وکړي او پر طالبانو او پر حکومت مې دغه ځغ د چې یو سول وکړي چې دغه زموږ خوندې او یو څه اقتصادی پورته ولر شي دغه تشتن له خورځانې باوجود د بادغه سوالات بلمرغه د ولسوالۍ
خورې تا ته تر ځنګ دی محترم ملمې ته سلام ملمنې ته سلام کوم عبد الخار وطن دوستیم د پروانه اول خو دې ته د خپلو کارو کې بریالیتوب ورته غواړم بریالیتوب په هیله او دنه مې پوښتنه دا ده چې کله دې کار ته لاس اچولای دی آیا دې ته د مالی کومک چا ورته کړی دی دې کار ته چا تشویق کړی دی او دا په آینده کې کوم پلان لري؟
مونږه اصلا د دې اهداف مو دغه دی چې دغه بیوزلو ښځو ته دغه زمینه مساعد کړی چې دوی اوله د خپل څه چې د دوی د صنعت کې څه شي دوی زده دي هغه کاروبار وکړي چې دوی لپاره مونږ مارکیټ جوړ کړو او بله دغه بیوزلو ښځو د مشخص دوی نور کوم حایت نه لري ټول په کورونو کې دوی یا سبزیجات اوچي یا فرض مثال مربا تولیدي یا ترشي جوړي دغه دوی لپاره ښه یو مارکیټ ده. مونږ دغه زمينه دوی لپاره مونږ د سم سایت کې اوچي دغه دوی لپاره مونږ نمایشګاه جوړو نمایشګاه برگزار کړو چې دوی خپل عمل تلار شي خپل محصولات عمل ته خرڅ کړي او په دغه نورم آینده کې د برنامه مونږ لرو چې لکه جمع بازار غونډه هر هفته کې په هر منطقه کې خځو لپاره مونږ یو زمينه سازي وکړو چې دوی هلته لاړ شي خپل محصولات چې تولید لري په هر صنایع دستي کې فرض مثال په تولیدات مواد غذایی کې هر شی چې دوی تولید لري اما خپل ځان لپاره دوی بازار مارکیټ جوړ کړي او څه چې د مارکیټ نیاز د خلکو نیاز هغه ته آماده کړي ځان لپاره خرڅ کړي. او بل سوال چې د ما د بل ورور دی وطن دوست دا سوال و چې تاسو څوک سپورت کوي او د چا طرف تاسو سپورت کوي؟ مونږ د ورور دی هیڅ داسې جامې ملال نه د چې چا طرف نه مونږ سپورت نه یو. مونږ خپله کسان چې په افغانستان کې دونه وخت چې مونږ کار کوي د خپل زمیندار یو د خپل د زمینداری نه د خپل د دیقای نه ګټه کوو هغه بیرته مونږ هغې نه مونږ استفاده کوو بیرته هم تولید کوو هم ځان لپاره مارکیټ نه برابر کوي هم پکې د خپل تولیدات نه خپل د محصولات نه همدغسې کاروبار پرې کوو او مونږ لپاره چې مونږ همکار څوک دی هر وزارت زراعت دی او وزارت مونږ سره همکاري په دغه کوي چې چې د دې واسي توان چې هغه د موږ سره په نور بخښنه کې لکه چې تخم یې موږ سره مرسته کوي او خزه لپاره بخشي خانګي مثلا چې د زمينه سازي هغه سره کومک هم کاری کوي نور بل بخش کې زي توانمندي اقتصادي خانواده شي او بل بخش چې دا مشخص خزه لپاره کار کوي او دوی هم چې د توان د دوی واسي د څه به واسه خزه لپاره د دوی نمونه لست جوړی او څه اندازه دوی سره کومه کوي نو امیدوار یم چې آینده کې خزه لپاره نور کسان جامع ملال دوی په نظر لري چې دوی لپاره یو څه امکانات څه زمينه سازي وکړي یو مقدار اندازه دوی لپاره پیسې برابر کړي ورکړي چې دوی ځان لپاره یو بزنس یا مثلا تجارت جوړ کړي د هر څه نه فرض مثلا څوک چې د تولیدات د مربا لري هغه ماشینونه یا فرض مثلا دیګونه او ته برابرې یا نور کسان نور څه چې د صنایع دستي او خیاطي کې کار کوي هغه لپاره ماشینونه او ته په نظر نیولای شي دوی ته ماشینونه کې د خپل کور کې کار وکړي او بازارو کې خپل محصولات خرڅ کړي او موږ پیشنهاد دغه د ښاروالۍ ته او وزارت زراعت سره دغه
پیشنهاد متور کې وزارت مرزانات هم پیشنهاد ورکړي چې خزو لپاره په هر منطقه کې یو بازار جوړ شي. دوی هفته کې خپل محصولات چې تولید کوي په کور کې عمل ته خپل دیلان شي، ځان لپاره خرڅ کړي او خپل عاید پکې لاسته راوړي.
د شوزو تجارانو راتلونکو تاسو څه ډول ویني په داسې حال کې چې په ځینو سیمو کې چې د طالبانو لاس تلویدلې دي، هلته موږ ته د پر شوزو باندې د دوی پر زده کړو، د دوی پر کار او فعالیت باندې د محدودیتونو وضع کېدو راپورونه راغلي دي؟
زه د طالبانو نه وختونه کوم دا دی چې دوی حق لري د اسلام کې دوی پوشي دوی د کار بندولو اجازه نه لري، ځکه چې په اسلام کې خود ته حق ورکول شوی دوی تجارت وکړي. خپل مونږ د پیغمبر څخه خپل تجارت وکړه، نو د او چې دوی مسلمان نه دوی باندې کار نه بندي د اسلامي لحاظ نه چې خود لپاره چې هغه حق ورکول شوی هغه حقونه باید دوی غصب نه کړي، ځکه چې یو خدای شي کاروبار کوي په خپل کور کې یو ناینه هم لري یا مثلا یو سرپرست لري، اوس په دغه سالور د جنگ کې څونه کورونه یا ناینه د موږ د کور د خزه لرو داسې کسان چې د کور نه یو درې کسان شهیدان شوي دي، سرپرست په کور کې نشته، عاید نه لري، نو دې دوی لپاره څوک عاید ګټه وکړي؟ خو مجبور دغه خو خپل ایراشه باته باید برابر کړي. بیا په تجارت کې خو تجارت یو کار دی چې د تجارت د سروزی حلال ده، یو نفر زحمت باسي هغه د خپل زحمت د بدل کې خپل روزي په لاس راوړي، نو دا فکر کوم چې نه دا به خبره به ناجایز وي چې دوی خپل د ښځو په تجارت مخ باندې خپل مکمله کار پی بند کی یا مثلا تحصیلات دی باید بند کی. به اسلام که تحصیلات هم جایز ده چې دی باید تحصیل و کی کاربار و کی دست خونه به جده طول و نه دنیول شوی. موگه مشکل داره دایی چه هر خبر چه واسه طول پا مارات کنجا هر خبر دی فقط خزه مثال ورکی چه خزه باید دست شی. اصلی اساسی خبر داره چه باید افغانستان که خوندزی بند شی، اصلی اساسی خبر داره چه افغانستان که باید همان رشی دوی توجه فقط خزه ورد چه خزه باید کار نکی، خزه باید تحصیل نکی، خزه باید کور نوزی. دا خیست کلاف کیده میشه پا هر اسلامی مملکتونو که طول خزه خوب خپل کورو قبر ندی و اسموگه نور اسلامی مملکتونو هم لدو چه دا طول هم کار که هم درس وی هم کورو دباند روزی و دا کارشان ببند خونه ده. نو دا خزه چه دا کور نوزی دا د زرات بخاطر وزی، دا د خپل د اولاد راشه باطی په خاطر وزی چې دوی لپاره ګټو کې یو خزه ما مخه تاسو ویل چې شپاره ساته کار کوي، شپاره ساته زحمت باسي، نو دې څه لپاره دې په خاطر زحمت باسي دا ځان ته حلاله نفقه وګتی، نو چې دې فکر کوم چې د اسلامي لاس دا جایزه خبر نه ده چې دې د نیت لري چې راشي او د تجارانو باندې تحصیلات باندې فقط توجه وکړي، فوکس وکړي، کاروبار بند کړي.
بله ممتاز جان، تاسو یادونه وکړه چې شذې د ضرورت له نظر کار کوي، تجارت کوي. آیا اساسي ټکی دا نه دی چې یو انسان که شذې وي که نارینه وي باید د انتخاب حق ولري؟ دا نه چې دوی څومره اړ دي چې باید د باندې کار وکړي، بلکې دا چې یو شذې یا یو نارینه باید دغه انتخاب ولري چې دوی غواړي یو کار وکړي، دوی غواړي یو تجارت وکړي، دوی غواړي درس ووایي، دوی غواړي چې خپل د ژوند راتلونکي یا د خپل ژوند ملګری په خپل انتخاب کړي.
څل په څه دا خبره ده، ځکه چې یو خزه په کوباشه لازمه هر څوک د اسلامي لازمه هر څوک حق لري، حق د ژوند حق لري، د انتخاب حق لري. دا خو نه دی چې متاسفانه د کسان چې دوی د اسلام خبره کوي او د اسلام پورې دوی پوره معلومات نه لري چې په اسلام کې څه شی ده، نو متاسف دی غیر ما چې هر خبره چې شي فقط دوی هغه څه چې اسلام کې راغلی دي خلک پوه نه ده، هغه خلکو ته غلط رسوي، نو خلک هم هغې نه استفاده کوي. په جماعتو کې دوی مونږ کسان دوی خبر نه مرو که دوی چې هلته تبلیغونه کوي هغې نه خلک استفاده کوي، ښایي د هغوی نه دوی استفاده ونه کوي. فقط اوس مونږ ښه ډېره ښه هغه لرو، راهنما لرو چې مونږ اوس په هر چا په لاس کې یو موبایل ده، حتما موبایل هوشمند ده، خلک مونږ افغانان کسان چې نه پیږي د نورو کسان چې هغه پوهیږي فام لري هغوی نه استفاده وکړي چې په اسلام کې څه شی ده. متاسفانه کسان چې په دغه جماعتو کې جدي خلک ورته غلط مشوره ورکوي چې په اسلام کې دغه ممانعت ده، دغه بند ده، ښځه باید د کور نه ونه وځي، در د انتخاب حق نه لري. دا په اسلام کې فکر کوم چې دا خو بالکل نشته. او په دغه سیستم په دغه څلور دا جنګ کې دغه کسان چې دي دغه تبلیغونه دي او موږ د هغوی پیروي کوو په هغې طرف ته ځو. فقط ما غوښتنه دغه دی چې بیا هم دغه پیان دغه لرمه چې په اسلام کې چې راغلی دي ښځو لپاره د ښځو حق باید غصب نه شي، هغه باید ورته ورکړي بس. صحیح ده، موږ منو ایجاب دی په افغانستان کې ټول ښځې چې دي ګرځي ښه په ایجاب ده، استثنا چې دغه زه نه مشخص نه کوم. بیا هم د ټولو هیوادو خبره دواړه نو چې موږ بیا هم چې موږ رهبران کسان چې دي یا طالبان چې دي دغه نه خوشاله نه دي.
اوریدونکو د ممتاز یوسفزی څخه په ډیره مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. تر یوې لنډې دمې وروسته به بیا له تاسو سره یو او زموږ له دوهمې میلمنې تورپیکۍ پوپل صافی سره به خبرو ته دوام ورکړو.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسیل سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شدي دوام لري. یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم اوریدونکو. اوس هم زموږ له دوهمې میلمنې تورپیکۍ پوپل صافی سره خبرې کوو. تورپیکۍ پوپل صافی د شذو د حقونو فعال ده او د یوې موسسې لاره د شذو لپاره د روغتیا په هني او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې کار کوي. تورپیکۍ جانې ډېر مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
سلامونه هم کیږي. تاسو نه مننه کوم چې تاسو دا وخت ما ته راکړل چې تاسو سره خبرې کوم.
تو پکې جانې ک تاسو لمړی په دې اړه باندې مشتو واس چې د شوز لپاره د روغتیا په برخه کې چې تاسو کوم فعالیتونه کوي د دغه د پوشش ساحه کوم ولایتونه دي؟
کوم فعالیتونه موږ چې د روغتیا په بخش کې لرو او بل خصوص هغه فعالیتونه چې خاص مېرمنو لپاره ده او یا طرز من فعالیتونه د کابل تو د اولسوالیانو په سیمو باندې ده او مخصوصا مشرقي سمت خواته لکه جلال آباد، لغمان، کنر. هلته موږ به هرحال نمایندګیان زموږ روان دی او زموږ فعالیتونه هلته جاري روان دي.
د ټولنیزو فعالیتونو په اړه که تاسو موږ ته ووایاست چې د ښځو لپاره کوم ډول ټولنیز فعالیتونه تاسو کوئ؟
من بستر د آگاهی دهی پروګرامو باندې کار کوم او د دې ترڅنګ د خپلو خودکفایي په بخش کې هم کار کوم او بل من د متشابه سازی په بخش کې چې دا مېرمن اوسم کوم کار شي چې دی یو تجارت ترلاسه راوړي.
تاسو پر ځان د بسیاینې خبره وکړه چې د خود کفایی په برخه کې تاسو فعالیت کوي. کومې څانګې دي چې تاسو شذو ته ورزده کوي چې دوی خپل پر خپل شو ودرېږي؟
موانع زموږ د خذو د فعالیت لپاره شته دی. کاغذ د ټولنو له خانه ده یا څه د کورنۍ له خانه ده. خو موږ چې کوم دود او فرهنګ د افغانانو ترمنځ کې رواج لري یا هسته تر هغه ته هم دغه تحصیل لاندې یو نو مثلا د یو فامیل تعداد یا شمیر به حد زیات وي اما کوم کس چې کار کوي یو کس یا دوه کس هغه نارینه د کور دی البته چې هغه د کور آشه و حباته و مثلا تو نفخه د فامیل رو باندې یه بیا ما که داسته برنامه باندې کار کوو که حال باید مگه به آگاهی دهی پروگرامون همون مثلا در مرد یا نکی به سطح بانده یا اولسوالی به سطح بانده دقیق به کور سریان سره حوال باید منگه خبری وکرو و اغیی تا هاگاهی دهی ورکو و اغیی سره داغی قناحات اصلاو داروشو یبال دا اغا منگه خپل امرکوب برنامه کارون اصلارو یبال دا اغا منگه خپل برنامه کارون عملی کهو مثلا منگه حضی ازی کهو گورو چه میمونو که بکر کناسه دی بکم کس یا بکم مخلق بانده دی بلدیت لری
اوریدونکو د مخکښ شدي پروګرام تاسو واوریدې په دې خبرونه کې لمر سره زموږ ملمنو ممتاز یوسف زی صاحب او تورپیکی په پل صافی صاحب ګډون وکړل دوی څخه ډیره مننه د دې خبرونه وخت پای ته رسیږي بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
پی یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه لا أزادي رادي